جماعت اخبار ګولیش پاره سم د جون 15 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماشام تر وبچو په منځني سپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بار مخ ته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. سهار مو بخیر. وړاندې به واورئ چې داعش په کابل کې د وزیر اکبر خان پر جومات د روانې اونۍ د برید مسؤلیت منلی دی او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د داعش پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د امریکا په سینا کې د جمهوری غوښتونکو مشر وایي چې پر طالبانو اعتبار سخت دی چې له ترهګرو ډلو بیل شي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د افغان سولې د زمینې برابرولو لپاره هلې ځلې کوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر مدني فعالانو، هنرمندانو او سیاستوالو د نژادي تبعیض پر ضد په ځانګړو مراسمو کې برخه واخیسته. د خبرونو تفصیل. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل وایي امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافي حضور ولري. میچ مکانل دا خبره پرون د پنځشنبې په ورځ د خپل هیواد د سنا جرګې ته وکړه. د زیاته کړه دی وایي موږ باید په افغانستان کې کافي حضور ولرو چې د داعش القاعده حقانی شبکې پر ضد خپله ستراتیژیکه پیاوړتیا خوندي وساتو. موږ باید په افغانستان کې کافي حضور ځکه هم ولرو چې هلته د عراق او سوریې برخلیک تکرار نشي. شاغلی مکانل زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدی چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. ده وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 19 نیټه د لاسلیک شوي موافقې له مخې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې قطع کوي. همداراز به امریکا په افغانستان کې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي او د 2021 کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو د ناټو او امریکایي چارواکو په وینا امریکا له مخکې لا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کم کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش ډلې حملې دوام لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این اریکسون سوریدا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریدا سره خبرې وکړې. میرمن سوریده وویل چې هیواد به په هر ډول حالاتو او شرایطو کې له افغانانو سره ولاړ پاتې شي. د دې په وینا ناروې د سولې خبرو ته د زمینه برابرولو په برخه کې هڅې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سولې په بهیر کې د نړیوالې ټولنې د رول او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هیله څرګنده کړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې ټاکل شوې به بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي. خو طالبانو دا مذاکرات د افغان حکومت له زندانونو د 500 طالب بندیانو له خلاصون سره تړلې دي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي وو چې ناروې د مذاکراتو د تسهیل په برخه کې مخکښ دی او دا هیواد کولی شي سولې ته په رسیدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د کاپیسا ځایي چارواکي وایي طالبانو د الاسای ولسوالۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې ده. په دې حمله کې چې د پنځشنبې په ماښام شوې یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. د الاسای ولسوال نقشبند صافي ازادي رډو ته وویل په دې حمله کې د یو ملکي د ټپي کېدو تر څنګ د دې ولسوالۍ د بازار یو شمېر دوکانونه سوځېدلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبې په ورځ د جارج فلوید د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. 46 کلن فلوید هغه تورپوسی امریکایی و چې تیره اونۍ د پولیسو له لورې د نیولو پر مهال مړ شو او له هغه راهیسې په دې هیواد کې د نژادي بې عدالتۍ په وړاندې پراخ لاریونونه پیل شوي دي. فلوید د مینوسیټا ایالت په میناپولیس ښار کې د مې په 25 مړ شو او د پنځشنبې ورځ یاد غونډه هم په همدې ښار کې جوړه شوه. د فلوید د کورنۍ مدافع وکیل ویلي چې په درو ایالتونو کې به شپږ ورځې د ده په یاد مراسم جوړ شي. د مراسمو لپاره دوه نور ایالتونه شمالي کارولینا او تکساس یاد شوي دي. د فلوید د مړینې پر ضد ځینې مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې، خو د جون په درېیمه سوله ییز لاریونونه وشول. په مینیسوټا ایالت کې محکمې درې نور پولیس افسران هم په دوهمه درجه قتل کې په مرسته کولو تورن کړي. د دې قضیې پر مرکزي تورن ډیریک شاوین د دوهمې درجه قتل تور دی چې په نتیجه کې په 40 کاله بند محکومېدای شي. او وروستی خبر دا چې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پخوانی نظامی چارواکی د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. لوکاشینکا دا اقدام تر ولسمشیزو انتخاباتو دوه میاشتې وروسته کړی. 46 کلن رامان ګولوف چینکو پخوانی ډیپلومات دی چې د دولت د نظامی صنعتي کمیټې مشر و او د جون په 4مه نیټه د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې مخکینی صدر اعظم سیاریهی روماس له خپلې دندې ګوښه کړی شو. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. داعش ډلې د کابل د وزیر اکبر خان جومات د امام ایاز نیازی د وژلو مسؤلیت ومنه او امریکا د داعش پر ضد پر مبارزه ټینګار وکړ. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي او له یوه دیني عالم سره مو دا مسأله شریکه کړې ده.
انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د موثقه سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي. په بلخ کې مو د لسکونو فابریکو له بندیدو خبرو. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوي داسې مېرمنې سره شغېدلې چې په کابل کې د غره پر سر کور لري.
دا فشار کې زمې دي خو نه لري چې نشم کا پکې دا وی کې پکې مې دي خو دې ځان دې ته بم فشار شم وای چې به مرشم نه فشار کې.
داعش وسلوالې ډلې په کابل کې پر وزیر اکبر خان جماعت د سیشن بي د ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې حمله کې د جماعت د ملا په ګډون دوه کسان وژل شول او اته نور ټپیان شول. په عین حال کې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف له مشرانو غوښتي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ د مخنیوي لپاره دي مالي مرستې زیاتې کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې داعش سختدریځ ډلې په کابل کې پر جومات ته سه شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد له متحدانو غوښتي چې د دې ډلې پر ضد جګړه ګړندۍ کړي. د سه شنبې په ورځ په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان مینی پر جومات په حمله کې د جومات د ملا مولوي ایاز نیازی په ګډون دوه کسان وژل شول او اته نور ټپیان شول. داعش ډلې پر خپله ویبپاڼه د پنج شنبې په ورځ په خپره کړې اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلی دی چې د جومات ملا یې ځکه په نقشه کړ چې د افغان حکومت ملاتړ یې کاوه. ملا ایاز نیازی د پنج شنبې په ورځ د جون په 4مه نیټه په همدې جومات کې خاورو ته وسپارل سو. د پنج شنبې په ورځ د جون په 4مه نیټه امریکا او ایټالیا د نړیوال ائتلاف هیوادونو د غونډې مشري وکړه چې تمرکز یې د داعش ډلې پر ضد پر جګړه و. دا غونډه د یو ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دې غونډې ته وویل چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه دوام لري. امریکا تیره میاشت په کابل کې پر یو زیږنتون د حملې پړه په داعش ډله واچوله او ویې ویل چې دا ډله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه اغیزمنول غواړي. مایک پومپیو د پنج شنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې په کابل کې پر زیږنتون حملې ته په اشاره داسې وویل:
We must continue to root out ISIS cells and networks and provide stabilization.
They why must buy Daesh dali rishi u baso pa Iraq aw Syria ke la azadu sivi sim saram rasta wakro. Mush tol po hijo Daesh ta khpli tarhgari la para hits puli nawini. Teramash de dali pa Afghanistan ke priwazi jantun pa hamla ke tol wajina wakla. Parukhtun ke tar tol be wasa kasan hamila shaji aw niwi zije dali kuchnyan pa nakh shakral. Da da Daesh dali da hamlo pa khwani tariqa da.
was a classic ISIS methodology.
تیر کال د امریکا په یو حمله کې د داعش ډلې مشر ابو بکر البغدادي ووجل سو او له هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې ډلې پر وړاندې بریا اعلان کړه. مخکې دې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې تر خپل کنټرول لاندې درلودې. د پنځم بیا ورځ تر غونډې وروسته مایک پومپیو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا او یو اتیا متحد هیوادونه په بشپړه توګه د داعش ډلې ماتولو ته ژمن دي. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه په کابل کې د داعش ډلې حملې زیاتې سوې شوی دی چې ملکیان رسنی او اقلیت شیعه وګړي په نقش کوي. د سې شنبه په ورځ د جمعات تر حملې مخکې د تیرې یک شنبه په ورځ داعش ډلې په کابل کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې مسؤلیت هم منلی و. په دې چاودنه کې چې د یوه تلویزیون پر بس وسوه، د تلویزیون دوه کارکوونکي ووژل سول او څلور نور یې ټپیان سول.
په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د ښکېلو ډلو پر جنګیالیو او ملکي وګړو سربیره ډېر زیات دیني عالمان د بېلابېلو اړخونو لخوا وژل شوي دي. په روانه اونۍ کې په کابل کې د وزیر اکبر خان د جومات د ملا ډاکټر ایاز نیازی وژل چې د ډېرو په باور د یو مخکښ دیني عالم و. دا سوالونه بیا یو ځل بیا رابرسېره کړي دي. د افغانستان دیني عالمان د کومې مذهبي فتوا په اساس وژل کیږي؟ په دې اړه احمد تکل د پوهنتون د استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی سره مرکه کړې ده. ښاغلی اسامی د مرکې په سر کې په دیني تعلیماتو او عقایدو کې د قتل په جواز رڼا اچوي.
پیغمبر علیه السلام فرمایي: لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. د یو مسلمان وینه جواز نه لري چې هغه څوک ترې واخلي او توی کړي الا په درې شیانو باندې. یو هغه وی چې هغه زناکار سړی وي او په هغه باندې زنا او په شرایطو باندې ثابت شي، او یا څوک خپل دین تغییر کړي بل دین ته واوړي، او دریم هغه څوک دی چې هغه بل سړی په قتل باندې ورسي قصاصا. علاوه د دې دریو شیانو نه نور هیڅ انسان ته دا جواز نه لري چې د چا وینه ناحق تهو. دا باید دلته اضافه شي چې دغه درې کټګوري خلک چې ما یاد کړو، دا هم د هر چا یا د هر فرد کار نه دی، هغه هم د وخت د حکومت قضا ور باندې فیصله وکړي. یعنی انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د معتقد سره سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسي.
په تیرو څلوېښتو کلونو کې یو دوه نه بلکې لسګونه او حتی سلګونه دینی عالمان د نورو اسلامي ډلو لخوا وژل شوي دي. د دین احکام خو نه بدلیږي، دا ډلې څنګه کولای شي چې عامو خلکو ته قناعت ورکړي یا د هغو ملاتړ د دغو قتلونو لپاره جلب کړي چې د دې یا هغې ډلې اسلام ناسم دی او زما اسلام سم دی؟
اسلامي تعلیمات هغه کسان چې مثلا جلب و جذبېږي، امکان لري اسلامي تعلیمات اسلامي لارښوونې د هغوی د عمره قوي نه وي او بالاخره د هغوی تبلیغاتو له تاثیر لاندې ځي. زه په دې عقیده یم، یو مسلمان په صفت باندې، چې اسلام داسې یو دین دی چې هغه سولې ته، امنیت ته، ورورۍ ته، بلکې قرآن وایي چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل. په اصلیت کې انسانیت ټول یو انسانیت دی، خو دغه دی چې موږ چې بیا مسلمان وایي، مسلمان هغه اعلی درجه د انسانیت نه دی. خو عمومي شکل باندې چې اسلامي تعلیمات او لارښوونه یو انسان پر هغه کې کم شي، نو هغه بیا کولی شي چې د هغه د ذهنیت نه هر قسم استفاده وکړي. که چېرته تعلیم اسلامي هغه عام شي او هر انسان ورباندې پوه شي، بیا زه فکر نه کوم چې څوک سوء استفاده ترې وکړي او یا د چا په ضد باندې استعمال کړي او یا د هغه په ضد باندې وکارولی شي.
وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب اسامي، فکر کوئ دا امکان شته چې یوه ورځ به موږ بیرته هغو دینی اصولو او معیارونو ته بیرته ورشو چې افغانانو ته له پلرونو او نیکونو پاتې وو او تر اوسه هم دي، او تر څلوېښت کاله مخکې پورې د اسلام د اصولو په نامه پیژندل؟
بالکل، اصول مغه اصول دي. ګورئ، اعتقاد دی چې الله یو دی، پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی، دا اصول دي. جنت حق دی، دوزخ حق دی، مرگ راتلونکی دی او بعد له هغې نه محاسبه شته. په دنیا کې که موږ تاسو چې فکر وکړو، تقریبا په حدود دی 8 میلیارده انسانان ژوند کوي. خو په دغه 8 میلیارده کې 1.1 یا 2 میلیارده مسلمانان ونیسه، خو په دغه 2 میلیارده مسلمانانو کې 1.8 میلیارده مسلمانانو کې به څومره مثلا د اسلام په احکامو باندې پوه وي؟ بیا خو پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې مسلمانان به په 3 فرقو باندې تقسیمیږي، خو هغه کلها فی النار، ټول به دوزخي وي. پیغمبر علیه السلام وایي چې صحابه ترې پوښتنه کوي چې نو بیا به هم څه حال وي؟ دی وایي چې لار حل دغه دی چې الا ما انا علیه و اصحابي، په هغه منهج باندې چې هغه وسطي منهج و، هغه د دنیا د بشریت لپاره سر به رالیږل شوی، پیغمبر علیه السلام د ټولو دپاره رالیږل شوی. ګوره، اسلام په عمومي شکل باندې په هر آیت کې په دې باندې تاکید کوي، پیغمبر علیه السلام په وسطیت باندې نورو ته دعوت کوي.
د پانتون استاد ډاکټر خواجه محمد اسامي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدل شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راډیو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنګ ځای کتنه کوي.
د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز د افغانستان د سولې په پروسې یو متمرکز یو سلو یو دیش مخیز راپور خپور کړی چې پکې د افغانستان اوسنۍ سیاسي، امنیتی او اقتصادي وضعیت شار بلای دی. دغه راپور عنوان دی د افغانستان د ویرښتینی سولې لرلید. په دغه راپور کې د افغانستان د رواني جګړې د امنیت په برخه کې د امریکایي ځواکونو رول او د سولې د پروسې په اړه بحث شوی او دا ارزول شوی چې څنګه د افغانستان په سیاست کې ښکته پورته والی، د حکومت ولې چارې او امنیتي او اقتصادي وضع د یوې رښتینې سولې لرلید متاثره کوي. د استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز دغه راپور د ښې حکومتولۍ په چارو کې ځینو اساسي ناکامیو او اقتصادي ځوړتیاو ته اشاره کوي چې په خبره بالاخره د یوې باثباته سولې امکانیت له خنډ سره مخ کوي. دا ستونزمن مسایل د راپور په خبره دا اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې تر نهایي تړون وروسته به هم هر ډول رامنځته کېدونکی حکومت د امریکا او متحدینو په قوي مالي ملاتړ پورې متکی وي. په ټوله کې دا راپور د نورو برخو ستونزې دومره لوی ارزوي چې وایي د امریکا طالبانو د سولې د اوسني تړون د تطبیق په وړاندې امکانات او یوې لمفهوم ډکې سولې ته د رسیدو چارې محدودوي. د امریکا طالبانو تړون د فبروري په 19 د قطر پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. دا تړون له ترهګرو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په بدل کې د دې ډلې د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو او له افغانستان په 14 میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه کوي. د دغه تړون په اساس سپارښتنه شوې وه چې په 10 ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو څه باندې 3 میاشتې ووتې چې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوې. د یو افغان بندي خوشی کېدو دوه امریکایي کونډې سخت حیرانه کړې. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنځمې ورځې د یوې مقالې عنوان دی چې له زندانه د یو بندي په خوشی کېدو او ورسره تړلې موضوع یې لیکلې. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی یو پخوانی افغان پولیس چې په 2012 کال کې دوه امریکایي پوځي سلاکاران د ملي ګارد غړی 48 کلن تورن رابرټ میرچانتی او د هوایي ځواکونو سلاکار 43 کلن ډګرمن جان لوفټس د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دننه په ډزو وژلي و د 40 کلن حبس له پوره کېدو مخکې راخوشي شو. په مقاله کې راغلي 8 کاله مخکې پیګي مرچانتي او هولي لوفټس ته احوال ورغی چې د دواړو خاوندانې په افغانستان کې د یو پولیس لخوا په ډزو وژل شوي. دا اونۍ د دغو دوو امریکایي کونډو حیرانتیا او پریشانی وروسته له هغه لا پسې زیاته شوه چې خبرې شوې د خاوندانو قاتل یې له بنده خوشي شوی. د پیګي مرچانتي په حواله د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي چې رابرټ او جان لوفټس دواړه ډیر ښه او نیک انسانان وو او تل یې هڅه کوله چې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي. پیګي ویلي د خاوند قاتل سالنګي آزاده شوی او دوی په خدای سپاري چې خپل عدالت تطبیق کړي. عبدالبصیر سالنګي چې په عبدالصبور هم مشهور و 4 کاله فراری و او بالاخره په 2014 کال کې نیول شوی او په 40 کاله باندې محکوم شو. د ویلی وو زکه د امریکایي پوځیانو وژل چې ګواکې په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي عسکرو لاسه قرآن سوځېدلې و. سالنګي چې د حزب اسلامي غړی و د هغو 160 بندیانو په ډله کې تیره جمعه خوشي شو چې د حزب اسلامي او افغان حکومت د قرارداد په اساس له بند د خوشي کېدو ژمنه ورسره شوې وه. نیویارک ټایمز داسې وخت د دغو دوو امریکایي کونډو اندېښنو ته پام اړولی چې په دې وروستیو کې د افغانستان له زندانونو سلګونه طالب بندیان او هم تر هغه مخکې او وروسته د حزب اسلامي بندیان خوشي شوي. د دوی په خوشي کېدو باندې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته له دې پلوه ډېر پام اوښتی چې ښایي په دغو بندیانو کې ډېر هغه هم شامل وي چې د بشریت زد درانه جرمونه ترسره کړی دي.
په بلخ کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر د وزشوي بندیزونو په خاطر په دلیل په صنعتي ښارګوټي کې لسکونه تولیدي فابریکې له فعالیت څخه لوېدلې دي. په دغه ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ اداره وایي چې په دغو فابریکو کې اکثر برېښنایي بیټرۍ، غالۍ، موزایک، کاشي او د افغانستان سخت رکشاوي تولید کړي. مجیب حبیبزای له مزار شریف راپور لري.
د افغانستان په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونه په بلخ ولایت کې د 80% تولیدي فابریکو لا غیر فعالیدو څخه خبر ورکوي. د یاد بنسټ چارواکي وایي چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په خاطر د وضع شوی بندیزونو او همدارز لا گاونډي هیوادونو سره د افغانستان د پولو د بندیدو په دلیل د بلخ تولیدي فابریکې د خام توکو لا کموالي سره مخ دي او تولیداتو ته د بازار د نشټون په خاطر فعالیت بند شوی. د شمال زون د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې وضع شوی بند زونه او د قرنټین شرایطو دوام په دغه ولایت کې د صنعتي خارګوټي د پاتو فابریکو پر فعالیت منفي اغیزه وکړي. قاسمی وویل
تقریبا 80% از تجارت ما مستقیما
کابو اتیا سلنه زموږ سوداګری متاثر شوې ده. لدې برخې څخه ډیری فابریکې فعالیت نه ترسره کوي. دلیل یې همدا دی چې یا خام مواد نه لري او یا هم د دوی تولید شوي توکي په بازار کې نه خرڅېږي، ورته بازار نشته. په بلخ کې د قرنټین د بندیزونو له وضع کېدو مخکې د تولیدي فابریکو خام مواد له ګاونډي هیوادونو لکه ازبکستان، قزاقستان او چین څخه برابرېدل چې د کورونا ویروس د شیوع له پیل سره سم د دغو هیوادونو ترمنځ ځمکني پولې هم وتړل شوې. د نصیر احمد قاسمي پانچ تولیدي فابریکې نه یوازې د خام توکو له کموالي سره مخ دي، بلکې دغو فابریکو په بلخ کې د خپلو کارکوونکو شمیر د تنخوا د ورکولو د نه وړتیا په دلیل کم کړی دی. په مزار شریف کې د رکشا او موټرو د تولید د یوې فابریکې مسؤول محمد ابراهیم هارون وایي چې تر دې پخوا دغه فابریکې هر میاشت 40 تر 50 رکشاوې تولید کولې، خو له دوه میاشتو را په دې خوا یې د تولیداتو کچه صفر ته رسیدلې ده. هغه خام مواد چې د څلور ټایره او دریو ټایرو وسایطو د جوړولو لپاره ضرورت دي موږ په اختیار کې نه لرو. بازار تړل شوی دی، بندیز وضع شوی دی او هم نشو کولای چې له بهر څخه دغه د اړتیا وړ مواد راوارد کړو. په همدې دلیل زموږ فعالیت په ټپه درېدلی دی. محمد ابراهیم آرون زیاتوي چې د دولت لخوا له تولیدي فابریکو څخه د ملاتړ نشتون او د لوړو مالیاتو ورکړه د دغو فابریکو د فعالیت د بندیدو بل عمل بلل کیږي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي چې د دغه رامنځته شوې ستونزې د حل په برخه کې هڅې پیل کړي دي. د یادې ادارې مشر شیر احمد سپایزاده ازادي راډیو ته وویل چې هغه فابریکو ته چې د اولیه موادو او صحي بنسټونو ته د توکو د تولید په برخه کې فعالیت کوي، خامو توکو ته د لاسرسی او تولیداتو ته د خرڅلاوي زمينه برابروي. سپاهي زاده زیاته کړه د مینځلو لپاره د توکو د تولید فابریکې او همدارنګه د ماسکونو او د درملو د تولید فابریکې په بلخ ولایت کې فعالیت لري، خو نور فابریکې په ټپه درېدلې دي. موږ هڅه کوو چې تر نظارت ترسره کړو او ورته امکانات برابر کړو. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایتي شورا استازي وایي چې په مزار شریف کې په تګ راتګ د وضع شویو بندیزونو اوږدوالی او د فابریکو د فعالیت بندیدل به رامنځته شوی اقتصادي بحران نور هم زیات کړي او د ضروري توکو بیې به دوه برابره لوړې شي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. د امریکایي ځواکونو یو سرتیری مایکل وایټ د ایران له زندانه خوشی شو. د دې ایران مذهبي مشر ته په 2013 کال کې د سپکاوي په تور بندي شوی وو. ایران ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی براین هوک له یو ډاکټر سره سویس ته تللی دی چې دغه امریکایي هرکلی وکړي او هغه خپل هیواد ته ستون کړي. ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات په دې ارتباط وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي مایکل وایټ له ایران وتلی دی او امریکا ته پر لاره دی او ډیر ژر به له خپلې کورنۍ سره یوځای سي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې وایټ په الوتکه کې د سویس پر لور روان دی. د ویلي زه هیڅکله په نورو هیوادونو کې د بندي امریکایانو په خوندي توګه راخلاصولو لاس نه اخلم. د په یو بیل ټویټ کې د دغه امریکایي وګړي په راخوش کېدو کې د سویس رول ستایلی دی. تر دې مخکې د وایټ مور جوانا وایټ په یو بیان کې ویلي و چې بند پای ته رسیدلی او مایکل په خوندي توګه له امریکایانو سره دی او بیرته کور ته د ستنېدو په حال کې دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي ایران ته د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له یو ډاکټر سره یو ځای د سویس د پلازمینې زوریخ پر لاره دی چې له وایټ سره وویني. هوک به له دغه امریکایي نظامي سره تر امریکا په پرواز کې مل وي. ایرانی چارواکو د 2013 کال په جولای میاشت کې وایټ توقیف کړ. پر د تور و چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی ته یې سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 کاله بند محکوم سو. دی په مارچ میاشت کې د کورونا ویروس په خاطر له زندانه په موقتی توګه خوشی سو. امریکایي چارواکو ویلي چې د ده خلاصون له امریکایي زندانه د ایرانی تبعه سیروس اصغری له خلاصون سره هیڅ تړاو نه لري. اوس مهال ګڼ امریکایي وګړي د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د واشنگټن او تهران خپلمنځي اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال تر انګلیس وې چې ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړونه د خپل هیواد وتل اعلان کړل.
لنډ خبرونه د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوری غوښتونکو مشر میچ مکانل وای امریکا باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې کافي حضور ولري. ښاغلی مکانل زیاته کړه پر طالبانو باور نشي کېدای چې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې قطع کړي. د وویل امریکا باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینه اریکسون سوریده د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون پنځشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې له میرمن سوریده سره خبرې وکړې. د کاپیسا ځایي چارواکي وایي طالبانو د الاسای ولسوالۍ پر ودانۍ ډله ییزه حمله کړې ده او په دې حمله کې یو ملکي وګړی ټپي شوی دی او د ولسوالۍ ګڼ دوکانونه سوځېدلي دي. په امریکا کې مدني فعالانو، سیاستوالو او هنرمندانو د پنځشنبه په ورځ د جورج فلوید په یاد مراسمو کې ګډون وکړ او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پخوانی نظامي چارواکی د سر اعظم په توګه ټاکلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.15 نیولې شي. وړاندې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې ستاسو راغلي سمېسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند لنادلی ولسوالی پر استول اس ام اس کې لیکلی دی. په مسجدونو او دینی عالمانو بریدونه د پاکستان